یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیه کې همکاري تاسو ته د نن ورځې پیو غرمنۍ خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګدې شي ځنې کړي پکې خپل ګټې لټوي. په بهرنۍ موضوعات کې وایي چې عراقي چارواکي د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګونو خبره کوي. دوهم نیمایی کې د نور بستې ونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
ولسمشر غنی ویل پاکستان سره سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاتون دیار لسغړي د وسلولو په کمین کې وجل سوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. افغان ولسمشر ویل پاکستان سره سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل د سولې کولو په برخه کې دقت پکار دی، ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي درانه زیانونه اړوي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون ډیر لسغړي د وسلولو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاڅونوال نن په چمتل او چاربولاک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د ولسی پاتنوالو یو ډله چې د چمتال او چاربولک ولسوالۍ په مربوطاتو کې له ډیره امنیتي قواو سره د مرستې لپاره روان و، چې د چمتال په مسجد سفید سیمه کې د دشمن پر کمین ور برابر سول. دغه ولسی پاتنوال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له سخت دریځو وسلوالو د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د غزنی امنیه قومندان ل خپل دند استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانی ویان فهیم امرخیل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جنرال امین الله امرخیل د روغتیا ستونزو له کبله استعفا ورکړه. د امنیه قومندانی د ویان په خبره د شغلی امرخیل پر ځای سمونوال مصطفی مایر د سرپرست امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د میدان وردګ چارواکي وینن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د ماين په چودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل
دا پریکړه سره د ساوک ترغاړي یو ښخ شوی مین چې د ریموت کنټرول په وسیله تکر کوم کنټرول کده. د لیوی انتقالات یو موټر رینجر باندې چودنه شوی ده، چې په دې کې هغه ورستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي یو نفر پکې شهید لرو، یو نفر زخمي هم لرو.
د والی ویان وایي پېښه په کابل پورې اړوند سیمه کې سوې چې د کابل کندهار لویه لار ورڅخه تیریږي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریه دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینه دمشق په حدیث کې ځانوجون کې برید ګڼ کسان وژل او ګڼ نور ټپیان کړل. دولتي ټلویزیون وایي امنیتي ځواکونو نن سهار د درویو موټر بم حمله کوونکو مخه ونیول چې دوی د ښار په دخولي دروازه کې وچول سول. دریم تن وتونی دمشق ښار ته ننوځي او تر محاصره کې وروسته چاودنه وکړي چې له کابل ګڼ کسان وژل سوي او زیات نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سختریزې وسلول وژل سوي دي. د عراق د ګډو ځواکونو ویان دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګ په حال کې دي. د اسرائیل پوز وایي وروسته لدی چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګیدې. دغه هیواد پوز د سوریې د پوز خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پوز په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل سیوی اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پوز د توپونو هغه ځایونه په نښه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو مرمۍ وشتل سوي وي. پوز دغه راز ویلي چې د جولان لوړو پر هواره برخه د توپ لګیدلې ګولۍ د سوریې د کورنۍ جګړې سره تړاو لري. پوز ویلي چې پر جولان لوړو د د ګولیو د لګیدو له کبله د تاوان او مرګ ژوبلو په اړه څه نه دی ویل سوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن یک شنبه په پاریس کې سره ګوري. څول ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي، د کار د شوي د همغږۍ لپاره پر مرستې خبرې وکړي. دوی پر دې بحران وروسته له دې خبرې کوي چې ملګرو ملتونو له ایټالیا سره د نورې مرستې غوښتنه وکړه. ایټالیا خبرداری ورکړی چې خپل بندرونه به بند کړي. او د مرستندوی ادارو د ژغورنې پر هغو بیړیو به فشار ډیر کړي چې له لیبیا څخه خلک راوړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون یکشنبه وویل څه چې زموږ د سترګو مخ ته په ایټالیا کې پیښیږي یو ناورین دی. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قبله راپور ورکړی چې دغه پیښه نن یکشنبه سهار وختي سوي ده. ویل سوي چې له ټکر سره سم په دواړو موټرو کې اور بل سوی و.
تاسې آزادي رادیو ته وګیاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وای جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړي پکې خپلې ګټه لټوي. د افغانستان دفاع وزارت وای دا غورا پورونو پاره چیرنې کوي چې غنی د فرا ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوالو مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي.
د مذاکراتو یو نوی پړاو پیلېږي.
او د پکتیا کې د غشان د وی مظاهری حال درکو د غی ترڅنګ په بهرنیو موضوعاتو کې دا وری چې عراقی چارواکي د موصل په زاړه خار کې د جګړې د پرمختګ خبره کوي. کرا سره وي نور راپورونه به هم درته وړاندې کړو. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړي پکې خپلې ګټې لټوي. خغلی غنی د څرګندونې نن د سولې د عالی شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس چې دغه غونډه تعقیب کړې ده د اوس را سره په سټیډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکوي. خغلی غنی په دا غونډه کې نور پر کوم موضوعات خبرې وکړي که جزئیات راکړي خغلی پردیس.
بله مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. ولسمشر غنی نن پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس او د خړو د معرفي رسمي معرفي په مناسبت چې کوم غونډه جوړه شوې و د سولې پر اړه باندې باز سرګندونې لرلې او همدارس د جنگ او پاکستان سره د اړیکو په مختلفو مسایلو خبري وکړي چې زلند نن ته اشاره کوم. ولسمشر غنی ویل چې په افغانستان کې باید سیاسي قشر او همدارس ټول افغانان د سولې د ټینګښت په اړه دوی اجماع ته ورسیږي او دې ته باید آماده شي. ملکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه ولسمشر غنی ویل چې جنگ په افغانستان کې په عادت بدل شوی او هر شی چې دوام وکړي نو تبن ځینې خلک پاغې کې خپلې ګټې پالي چې اشاره جنگ ته و. ولسمشر همدار از ویل چې په افغانستان کې جنگ تغییر کړی جګړه تغییر کړی چې اشاره ځانمرګو بریدونو ته و. دوی ویل چې انتحار افغانستان نه دی تولید کړی بلکې دنیا انتحار تولید کړی او دلته انتحاریان راځي او افغانانو قرباني اخلي. همدار از اشاره وکړه چې شاوخوا شل هیوادونه چې لدی پرته چې افغانستان ورسره ستونزه ولري دلته په افغانستان کې دوی په مختلف ډولونو جګړې ته دوام ورکوي. دامدار از ویل چې مواد مخدر د جګړې د یعنی دوام یو مهم لامل د منطقوي عوامل ته اشاره وکړه. خاله چې په دې برخه کې د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تور منصب لقد منوریدونکو سر وورو.
سلخا زره ماینې پوری سمینی دوی ته توجه وکړ. سولا په دې نکي چې پاستا بیا د ایرکی وایته راغله اورو میروس دا پالل غواړي توجه غواړي او معنا یې دا ده چې دولت باید مسؤول وي، ولس باید مسؤول وي او موږ ټول باید د دې وطن ترقی باندې طالب باندې فکر وکړو.
تورمن صاحب ولس مشر همدار از دوویل چې یعنی د سولې د ټینګښت لپاره باید درې اجماع رامنځته شي، یوه اجتماعي اجماع د ده په خبره، بله سیاسي اجماع او بله بین المللي اجماع د ده په خبره، چې په دې برخه کې د سولې عالي شورا نقش ډیر مهم دی او دغه اجماعګانې باید د سولې د ټینګښت لپاره رامنځته شي ترڅو افغانان د باعزته سولې خاوندان وسي.
ډیره ډیره مننه پردې صاحب. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار اکرام الله اکرام د همدغې موضوع په اړه، او دا چې نن د سولې د عالي شورا رئیس معرفي شو په رسمي ډول او غړي په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي ودیر ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ودیر ساپي، په دې اړه وایي
نو د شورې د سولې د عالي شورا تاریخچه ته نظر وکړو، دوی تر هغه پورې چې مرحوم پیر صاحب ګیلانی وفات شوی لانه و، مغه یو قدم چې هغوی ښه دی چې د حکمتیار صاحب سره روغه جوړه ده او هغه راغی وطن ته، د مغه د یو فعالیت محصول و، دا شی محسوس دی. نور داسې ډېر جدي فعالیتونه چې دوی خپل وطن او خپل نظام د سولې خوا ته راکاږي، یا د مذاکرو د لارې یا د جوړ روغې لارې، داسې کوم اقدام مونږ ته نه دی لیدلی. نو اوس په دې وخت کې چې محترم خلیلی صاحب رئیس شوی دی، د تېرې کابینو کې د کرزي صاحب هم و، مقام د دویم د ریاست جمهوری درلوده، دی د سولې مواردو کې ټولو کې باخبره دی، او حتی روسي وزارت مخکې دی چې دی رئیس شي، همیشه بیانیو کې د سولې په خاطر باندې نظریات ورکړي او خبرې کړي دي. نو امیدوار یو چې دوی سره هم د ملي وحدت په نظر کې ساتلو په تر سوري لاندې ټول سره لاس ورکړي، او هیڅ نوع تعصب او تبعیض نه پرته، هغه څوک چې یا په کار دي یا مرور دي یا خپه دي یا بل چا لمسول دي، مقصد د وطن تباهي ته را لېږل کېږي، د خلکو وژنې ته هغو ته ځان نږدې کړي او مسله حل کړي.
صافی صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې جنگ په یو اعتیاد باندې بدل شوی دی، او یو شمیر خلک چې نه غواړي سوله وشي له وسلوالو مخالفینو سره، دوی په جنگ کې خپل ګټې ګوري او خپل شخصي مفادات پکې ګوري. ساسي په نظر باندې اشاره چاته و؟
دا اشاره هغه چاته ده چې اوس ائتلاف جوړ کړی دی، او باید اشاره هغه چاته وي چې د خپل په منځو کې د سره خلاف د قانون اساسي نه نظام د حکومت د ملی و وحدت ملی جو کړی، چې وحدت ملی پکې نشته، او د اساسي قانون د پښو لاندې کړی دی، او قرارداد د دوه تنو په هغه باندې په امضا باندې په اکتفا سره، او وزیر د یو خارجي د پردي ملک په هدایت سره. نو دا په هیڅ مورد کې بل څوک ځان سره دښمن نه ویني، غیر د مغونه چې دوی ته ووایي چې بې وخته اقدام کوي. نو خبره دا ده چې هغه پره هم متاسفانه په ولسمشر غنی را پریوزي، ځکه یو یې اول معاون دی، بل یې دوهم ځلي په فرمان باندې والي د بلخ مقرر کړ، بل یې وزیر خارجه دی، سرایز دی چې د پارلمان د خوا سلب اعتماد دی، د ولسي جرګې د افغانستان د خوا، اما بیا هم د ساتلی دی، هغه کله راضي کله نه راضي جوړول.
صافی صاحب، له پاکستان نه سوله نه غواړو، بلکې له پاکستان سره سوله غواړو، بل هغه خبره و چې ولسمشر په دغه بیانیه کې وکړه، ستاسو په نظر باندې افغان دولت په کومو لارو نه په ګټې اخیستنې سره له پاکستان سره سوله وکړي؟
زه فکر کوم چې دا هغه خپل پخوانی خبره ده چې سرچپای کړی ده، چې اول سوله موږ اوس طالبانو سره نه لرو، موږ اول سوله د پاکستان سره وکړو.
بله، قدر من اوریدون کو د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام د چارو د کارپو خغلی ودیر ساپی سره د موضوع په اړه مرکه کړې و چې تاسو واوریدل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. عراقي چارواکي د موصل په زړه خار کې د پرمختګونو خبره کوي. لا اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه د موصل د برتنیول لپاره څو میاشتې راهیسي پراخ عملیات پیل شوي دي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې د سره د پراګ په سټډیو کې او معلومات راکوي. نوري سه مهرباني وکړئ.
بله لومړی خو باید ووایو چې عراقي چارواکو ویلي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زړه ښار کې یو شمېر نور سیمې ونیولې. دوی ویلي دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په سختو عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویان یحیی رسول پرون شنبې دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همداراز وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې درې کاله د ښار په ولکه کې وو، اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کنټرول لري او د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. هغه همداراز وویل چې عراقي ځواکونو د هغو ملکي وګړو لپاره چې تر اوسه پورې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې بند پاتې دي، د خوندي وترلو لپاره لارې پرانستې دي. بلې تورمن صاحب،
بلې نوري صاحب، عراقي چارواکو په عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه څه ویلي چې څونه پرمختګونه کوم ځایونو کې څنګه شوي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې داعش ته یوازې د موصل په زاړه ښار کې څو کوڅې پاتې دي. هغه همداراز وویل چې د موصل په لویدیځه برخه کې برای به ډیر ژر اعلان شي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی درې ورځې مخکې د تیرې پنجشنبې په ورځ وروسته تر دې د اسلامي دولت لخوا د اعلان شوي خلافت د ختمېدو اعلان وکړ چې عراقي ځواکونه د دغې ډلې سخت دریځې ډلې د موصول ښار کې یوازې څو کوڅو ته دننه شول. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې موصول د 2014 کال په جون کې له عراقي ځواکونو نیولی و. دې ډلې هغه وخت د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه لاندې کړې وه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی و. خو په دواړو هیوادونو کې په دې وروستیو کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په تدریجي ډول پرمختګ کړی. تقریبا د عراق موصول بشپړ آزاد کړی او د سوریې په رقه کې هم چې د دې ډلې بل وروستی پیاوړی مرکز دی، دا ډله تر سخت فشار لاندې ده.
بله نوري صاحب، که په لنډ ډول دا هم راته وایي چې په بشپړ توګه د دغه ښار د بیرته نیولو په اړه چارواکي څه وایي؟
بله تورمن صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې د موصول زوړ ښار به تقریبا ډیر ژر له اسلامي دولت ډلې تصفیه شي او په څو راتلونکو ورځو کې. البته لکه څنګه چې مخکې وویل، د عراق صدر اعظم هم درې ورځې مخکې اعلان کړی و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په ختمېدو دی. یعنی په دې معنی چې دوی د موصول د بشپړ نیولو لپاره ډیر نږدې شوي دي. ښایي په همدې څو ورځو کې ممکن اعلان کړي چې د موصول ښار په بشپړه توګه له اسلامي دولت ډلې څخه تصفیه شو.
ډیره ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوري و چې د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي چارواکو په وینا د پرمختګونو خبره کوله. د نننۍ پیو خبری مجلې لپاره اقتصادي خبرونه زموږ همکاري مرزي احمدزی برابر کړي چې ورڅخه په مننه اور.
د افغانستان او ګرجستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي همکارۍ په هدف ګډ کمیسون جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان سوداګریز مارکیټونه قرار قرار له اروپایي هیوادونو سره وصلېږي.
دا ګډ کمیسون تقریبا شهر پای ته رسیدلی. څومره معلومات لرو جوړ شوی او د دې هدف دا چې په ګډو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې نور هم پیاوړي شي.
پسرلی وای چې لدی وروسه افغانستان کولای شي له ګرجستان څخه خوراکي توکي، الکترونیکی وسایل او ساختماني مواد را وارد کړي او په دې سره به له ګرجستان سره د سوداګری سي راکړي ورکړي کچه هم لوړ شي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وای د کال تر پایه په دغه ولایت کې د غوښه لرونکو چرګانو دوه لوی فارمونه چې 6000 غوښن چرګان پکې ساتل کیږي جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو فارمونو کارونه تر نیمایي زیات بشپړ شوي او ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کار د پروژې په مالي ملاتړ د سباندې 4.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي. خغلی سیدی وای د کندهار اوسیدونکو کولای شي په مناسبه باید د چرګان واخلي او د غوخلرونکو وارداتي چرګانو څخه په ځان بسیا شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 69 افغانۍ.
بله قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په پکتیا کې مظاهره شوې، دا چې مظاهره کوونکي له حکومت څخه غواړي د دوی غوښتنې څه دي. زموږ همکار داوود تپان را سره هم دا اوس د تلیفون په کرخه دی. تپان صاحب، مهرباني وکړئ دغه مظاهره په اړه جزئیات راکړئ چې مظاهره د چا لخوا شوې، د دوی غوښتنې څه دي، څه غواړي؟
بلې تورمان صاحب، لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا ولایت مرکز گردیز کې د ولایت مقام مخته د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالانو دوی په شریکه د تحسن خیمه ودرولې. دوی غوښتنه دا وه چې د ولسمشر اشرف غنی له دوی سره کړې ژمنې تر دې مهاله نه دي پوره کړې. هغه ژمنې چې د دوی سره شوې دي د پکتیا په کچه په انتخاباتو کې هغه نه دي عملي شوې.
ژمنې څه کمې ژمنې خي په ژمنو کې کومه یادونه کوي؟
ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو پر مال پکتیاوالو ته لیکلی سند ورکړی، دیارلس مادهیز په هغه کې لیکل شوي دي. د دوی په خبره په خبري کانفرنس کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس او مدني فعالانو او د دغه تحسن خیمې د درولو تنظیم کمیټې کانفرنس ورک د یو سات دپاره لار وتړله. دوی ویلې چې په لوی پروژې په دې کې ورسره شامل دي د پکتیا کډرونو د ګمارنو خبره ورسره و او د تحصیلاتو ته د ځوانانو د لیګلو خبر ورسره شوی و. د مارک په برخه کې ځانګړي تعهدات ورسره شوی. د دوی کې شکایت دا اوس تردا مهاله په پکتیا کې 233 ښوونځي ودانۍ نه لري چې په تیرو درې کلونو کې د دې لپاره هیڅ بودیجه په پام کې مرکزي حکومت نه دی نیولې. دوی دا خبره وکړه چې 112 شاوخوا د دوی په خبره سیاسي نمائندګۍ موجود دي، سپدې کې یو پکتیاوال وجود نه لري. د دوی خبره دا و چې د ولایتي والیانو تغییر او تبديل په پرله پسې ډول د پکتیا ولایتي را رئیس علي مرزاجي ویل په ځنګړې مرکه کې ازادي رادیو سره سی یو سلو تقریبا د دې والیانو تغییر او تبديل کې د پکتیا ملکی اداره او نظامی اداره د یي پسوي.
بله تپنسب مظاهره خو ان شاء الله سولې زده کنه.
سولیزه مظاهره دا او دی لارم خلاص کړ، یو سات پورې لار بند کړ، خبري کانفرنس دی سرک په سر ورک او دی لار خلاص کړ. خو خیمه دی ولایت مقام په دروازه کې ودرولې او وی ویل چې تر هغه دی ولسمشر اشرف غنی دوی ته یو باصلاحیت حیات را لګلې نه دوی نسی کولای چې دا خیمه لري کی او دوی تعهدین یا ژمنې چې ورسره سوي هغه نه سوي. دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
مننه قدرمن اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبريال داوود تپانو چې پکتیا کې د مظاهره پاړه را تر پوره کو چې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې له دوی سره کړي شمنې عملی کی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا غو راپورونه پاړه چیرنی کوي چې غني د فراه ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوال مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د ایراني هلیکوپټرو د ناستو له چړنو او کروالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجرات وکړي. دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه راپورونو د دقت په اړه پلټنې پیل شوې دي.
دې په اړه په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي وو چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې په کټه کړی دی. منګه 13 ورځې د پاکله په دفاع وزارت کې غونډه درلوده. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې حق باندې څېړنې وکړي. بیا غوښتنه ورسته پکې اجرا.
د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادي رادیو ته ویل وړ مشپ ایرانی هلیکوپترو د قلایکا ولسوالی چې ایران سره په پوله پرته ده وسلوالو مخالفانو ته وسلی او مهمات او همدارنګه پیسې ورکړي دي. اغلی امینی ویل په عین وخت کې وسلوالو په همدې سیمه کې په امنیتي پوسټو حمله کړي او افغان سرتیرو ته مرجوب له هم اړولې ده. دا وای موږ هم خبر لرو چې رانی تیاری د شپې څلور بجې هلته کېناستلې دي وسلې مهمات او پیسې ورکړې دي. په همدې شپې وسلوالو په پوستو حمله کړې او پوستې سقوط کړې دي. درې کسان وژلې دي او درې نورې ټپیان کړې دي. هڅه مو وکړه چې د دغو اداو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکوونکي خبرو ته چمتو نسول. له دې وړاندې د فرا چارواکو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنې په اړه ادعاوې کړې وې، خو د لومړی ځل دی چې د افغانستان په خاوره کې د ایراني هلیکوپترو د ناستې په اړه څرګندونې کېږي. د فرا د والي ویا ناصر مهري که څه هم په دغه ولایت کې د ایراني هلیکوپتر ناسته نه رد او نه هم تایید کړه، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي او په دې اړه پلټنې روان دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو هلیکوپترو د ناستې په اړه ادعاوې کیږي، بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جوزجان، سرپل، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو ټولو ادعاو په اړه پلټنې کړې دي، خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
درنو اوریدونکو، د ګڼ نور مطالبه ترڅنګ د ازادي رادیو څخه په خبرونو کې کابل چاپ لاسپانو ته کتنه هم شامل ده چې د لسو بجو په سهارنۍ خبرونه او د دولسو بجو په خبری مجله کې اوریدلی شي. نن د دغو رسپانو پاڼې ماړولي چې مهم موضوعات یې داول. کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د وروستي ټانکر بم چاودنې په اړه نوي معلومات او د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په کابل کې د سفارت مخې ته د خونړي برید په اړه لوړاندې معلومات ترلاسه. په سر مقاله کې راغلي په دې اړه د جرمني استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې په 13مه یعنی تر چاودنې 15 میاشتې مخکې د جرمنی پوځي استخباراتي ادارې د برید د پلان په اړه معلومات ترلاسه کړي ول. د سر مقاله لیکونکي په قول په راپور کې دا هم ویل شوی چې برید به د فاضله موادو د یو ټانکر په واسطه ترسره کیږي او د چاودیدونکو موادو مقدار هم پکې زر نه بلکې 10000 کیلوګرامه خودل شوی دی. میلیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو لیکلي، له دې ښکاري چې کشفي ارګانونه په زنبق څلولارې کې له چاودنې د مخه خبر ول. نو د سر مقاله لیکونکي په خبره اوس پوښتنه پیدا کیږي چې ولې افغان امنیتي بنسټونو د کره معلوماتو د درلودلو سره سره ونه شول کړای چې د پیښې مخنیوي وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور له دې ښکاري چې امنیتي او کشفي ارګانونه په بیلابیلو برخو کې جدي اصلاحاتو او یوې پراخې کوټه څنډنې ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه لیکلي دي. هیواد په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې د نظام پر ضد ائتلافونه تل ناکامه او ناوړه عواقب لري. د سر مقاله لیکونکو باور په افغانستان کې د ډول ائتلافونو جوړول څه نوي خبره نه ده، بلکې افغان ولستر ناوړه خاطري لري چې پایلې د ملي ګټو پر ضد دي او د ملي والی د کمزوري کېدو لامل ګرځي. سره مقاله لیکونکي لیکلي، عجیبه ده چې دا کسان هم د نظام لوړ پوړي چارواکي دي او هم د خپل نظام پر ضد ټلواله جوړه کړې ده. اصلاح ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په تړاو د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دي. د اصلاح په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې خلک د وضعیت د لا تیرینګلي کېدو په اړه په اندېښنه کې دي او د سر مقاله لیکونکي په باور کېدای شي چې دا مسله د افغانستان نړیوال ملاتړي هم اندېښمن کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې د چین هیواد کولای شي په پاکستان فشار راوړي څو له تروریزم څخه خلاص واخلي او سوله ټینګ شي. ایوبی له فرا ولایت څخه لیکلي چې د ملي اردو د پوستو لخوا د خلکو پر کورونو او قانونو وشل کیږي چې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي هیله ده چې مخنیوي وشي. رحمت الله احمدی د لشکرګاه څخه بیا لیکلي، موږ د اشرف غنی څخه غواړو چې په افغانستان کې سوله راولي او د پاکستان سره سوله ګټه نه کوي. او قدرمنو اوریدونکو، دا به هم واوري چې چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. دا به اسمت څاروان تاسو دروي.
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لپاره په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شار کې جوړی شي. دا شار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایي کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیټی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او لچاپریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو شار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه شار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کې خودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
بله قدرمن اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې دولستی می بجې شوې. سالم احمد صلیب د مهمو خبرونو سر ټکی لته سره شریک کړي. تر هغه وروسته نور بس ته ونې خبرونه چې محمد حدیث پردیس په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو تاسو وړاندې کړي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه. د بلخ چرواکي وایي د ولسی پاتسون ډیر لسغړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاتسونوال پرون مازیګر په چمتل او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د غزنی امنیه قومندان لخپل دند استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویان وایي چې جنرال امین الله امرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا کړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینه دمشق په ختیځ کې ځنوژن کیبرید ګڼ کسان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. عراقي چرواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه شهر کې ځینې نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې د مړو کسانو شمیر 1400 ته ورسېد. او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره ګوري. څول ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي، د کار د شیوي د همغږۍ لپاره پر مرسته خبره وکړي.
له خپل همکارانو مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب درته وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، ستړي مشي بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې معمولا موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی ترسره کیږي او معمولا هغه قضیه چې تر اوسه ورته رسیدنه نه ده شوې او یا هغه مېرمنې چې ورسره تاوتریخوالی شوی ده او د مختلفو دلایلو له کبله تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی، موږ د دوی قضیه راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. قدرمن اوریدونکو، زمونږ خبرونه همدا محل په ژوندۍ بڼه تاسو له ازادي رادیو څخه اوري. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړې ده. قدرمن ملمنی زمونږ بلنه منلې او استودیو ته راغلې ده. د ځوانانو ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري ته بلنه ورکړې. شینواري صاحب، ډیر خراغلې مهرباني وکړي. اول کې پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې تاسو ته خه معلومات کیږي چې کله چې نوې حکومت رامنځته شو تر ډیره پورې امید او هیلې داوي چې د ښځو د پر وړاندې تاوتریخوالي په رابطه به جدي او کوټلي ګامونه پورته شي، خو د وخت په تیریدو داسېونه شو. اصلي ستونزه دا وه چې هیلې ډېرې لوړې ورکړل شوې او کارونه وشو، ستونزې دومره ډېرې دي چې نه معلومیږي. مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه نیکی هیله ده تاسو ته او تاسو
ته. وعلیکم السلام.
رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي غرمه د ټولو په خیری. زه فکر کړم چې تاوتریخواله د خځې په وړاندې په ټولو نړۍ کې شته او د دینه څوک سترګې نشي په ټوله، ځکه تاسو خپویږي چې لاوس هم موږ د نارینه سالاری په دنیا کې ژوند کړو. هلته چې نارینه په ټولو سیاسي معاملو کې او د قدرت په معاملو کې لومړی خبره کاندي، او خصوصا په افغانستان کې چې څو لسیز جګړه دوام لري او د دې جګړې لامل نارینه دي نه ښځه، نو قدرت هم د دوی په لاس او په منګولو کې پاتې شوی دی. په کور کې هم دوی لمړی خبره کا او په سیاست کې هم دوی لمړی خبره کا او په ټولنیزه برخه کې هم د دوی خبره تر ټولو زیاته منل کیږي. نو په داسې یو ټولنه کې د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو تمه د زما په نظر اشتباه ده، او تر هغې چې جګړه روانه وي پر هغه اقشار د ټولنې به تاوتریخوالی جریان لري، کوم چې په جګړې کې ښکیل نه دي، کوم چې د جګړې اړخ نه دي، او کوم چې د تاوتریخوالي لامل نه دي، یعنی تاوتریخوالی لاملونه لري. نو زه فکر کړم چې ښځې ولې تر ټولو زیات د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، ځکه چې تاسو ګورئ په ټولنه کې جګړه روانه ده، او د دې جګړې اصلي قربانیان که په دقت سره وګورئ خځې دي. ولې ورته اصلي قربانیان ویم؟ ځکه هغه څوک چې د جګړو یو طرف دي، نو هغې ته موږ د جګړې طرف وایو. ولې هغه چا باندې چې جګړه تحمیلیږي هغه اصلي ملکی وګړي دي چې جګړه ورباندې تحمیلیږي. ښځه که چیرته د مور په رول کې ده په ټولنه کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، که د خور په رول کې ده هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او که د میرمنې او لور په رول کې هم ده بیا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده. حتی که دا ټول اړیکې لري کړو او دا دی وی انسان په توګه فکر کړو، نو بیا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده. زه چې په سیاست کې هم يم، یو ډول تاوتریخوالي نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شویم. دا د دې لاملونه باید وڅېړل شي. لامل دا دی چې وسله د نارینه په لاس کې ده، پیسې د نارینه په لاس کې ده، یعنی اقتصاد زمنګ د نارینه په لاس کې دی. نو زه فکر کړم چې هغوی د دغه واک نه که مثبته ګټه پورته کړه ښځې هم ورسره آرامه ژوند لرلی شي، او که منفي ګټه پورته کوي، نه یوازې چې مثلا یو څوک چې افراطي دی هغه نه یوازې چې په ټولنه کې افراطي دی، بلکې د باندې او دننه افراطي دی. هغه نه یوازې چې د کور نه د باندې د خلکو حقونه خوري، بلکې د کور دننه خلکو حق خو بالکل خوري، خصوصا د هغه چا حق خوري چې هغه ورته کمزوری بریښي.
شینواری صاحب بخښه تاسو خبرې قطع کوم. تاسو د مرسالاری خبره وکړه، پوښتنه مې دا کوله چې په دې تیرو 14 کلونو کې تاسو هم شاهد یې چې بیلابیل بنسټونه شته دي چې د ښځو حقونو څخه د دفاع په نامه باندې دوی را ولاړ شوي کارونه هم کړي دي، لاغې هم سترګې نشي پټېدی. اصلي پوښتنه دا رامنځته کیږي چې څومره د مرد سالاری هغه په ټولنه کې چې سړی حاکم دی یا دوی کوشش کوي چې خپل نظر وتپي، په دې رابطه باندې څومره کار شوی؟ او بخې مخکې دینه چې دې سوال ته ځواب راکړي، غواړم له قدرمنو اوریدونکو سره موضوع شریک کړم. شنوندای عزیز، برنامه ما امین حالا لایف هست و شما در هر کجای افغانستان که هستید میتونید با شماره های 0799203540 و 0782275 شماره ها را باز تکرار میکنم، 0799203540 و 0782275 شما میتونید نظریات خود را با ما شریک بسازین و تجربه خود را با ما شریک بسازین، و مخصوصا خانمایی که خشونت شده امرای از و تا به حال بنابر دلایل مختلف نتانسته که صدای خود برسانه، برنامه ما شانس و فرصت خوبی است برای ازا که صدای خود بکشن و ما صدای و مشکل ازا را به مقامات مسئول شریک میسازیم و پس نتیجه شبا اونها شریک میسازیم. شنوار صاحب مهربانی او که مخکې پوښتنه مطرح کړه که دقیقی پرا بیتره تو
دیر نهادونه جوړ شوي، په دې کې هیڅ شک نشته دی، اما ډېرې ستونزې لا شته دی. او زه فکر کوم چې ستونزه ډېره جدي ده، ځکه نو کله که ستونزه ډېره جدي هغه وخت کې بیا یوازې د یوه لاسه ټک بیا یا په یوه حساب باندې هغه کوم نهادونه چې د دې دپاره کار کنی هغه هم کمزوري معلومیږي. زما د نظره کم نهادونه چې کار هم کاندي په دې کې څو خبرې دي، په داسې حال کې چې خځې قربانۍ ورکوي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د خځو حقونه په یو ډول بزنس یا تجارت هم بدلی دی شي. په داسې یوه ټولنه کې چلته اداري فساد موجوده اوسي، په داسې یوه ټولنه کې چلته ډول ډول ناخوالې شته، نو زه وایم چې دلته کله کله د دې پر ځای چې د ښځو دپاره مثبت ګامونه پورته شي، د هغوی د حق نه ناوړه ګټه پورته شوې ده. لکه تاسو ګورئ چې د دې پر ځای چې منګه داسې سیمو کې چې هلته د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده، هلته لاسرسی ولرو، برعکس منګ زیات فوکس په ښارونو کې دی. د ښار نه ځینې میرمنو او حتی پخپل یوازې نه دی چې د ښځو د حق نه نارینه او ناوړه ګټه پورته کړي یا شعارې تر جوړ کړي یا سیاسي شعار بدل شوی کله کله، بلکې پخپل باندې خځو هم یو ګروپ خځو هم د خځو د حقونو نه ناوړه ګټه پورته کړي ده. د دې پر ځای چې خځو ته کار وشي، پروژې جوړ کړي ده او هغه پروژې په ناسالمه توګه تطبیق کړي ده، خپل پیسې جیب ته تللي او د خځو حق او یا حقوق ورته نه دي ورکول شوي، یا کومه نتیجه په هغې پروژې باندې نه ده مرتبه شوي. دا هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي. بل خوا ته ناسم تشخیص د درد، ناسم تشخیص د دې سبب ګرځي چې موږ هغه ستونزې چې باید حل شي هغه نه حل کوو، ځینې نورې مسایلو باندې لګیا یو، او د دې په ځای چې هغه مشکل حل کړو تا کله کله د دې سبب ګرځېدلی چې مشکل یا ستونزه زیاته کړو. مثلا که موږ د خپل ټولنې په نبض ونه پوهیږو، نو کېدای شي چې ښځو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسو تاوان ورسو. یو وخت ما دا خبره کړې ده، لکه زه چې کله وخت ژورنالیست وم، خبریال وم، ما به ویل چې زه هلته نو زه چون سیاست ته مې نه ورادانګلی، ما به ویل چې زه یوازې د ځان یم، اما کله چې کومې ښځې چې سیاست ته راځي، دا باید دې ته متوجه چې دوی د ټولو هغو افغان ښځو په نمایندګي یا په استازیتوب راوتلي دي چې هغه په کلو او بانډو کې ژوند کا، هغه په ښارونو کې ژوند کا، او هغه په داسې سیمو کې ژوند کا چې هلته د ژوند هغه ابتدایي سوکالي هم نشته. نو زه وایم چې دلته کېدای شي چې زه ملالې شینوارې په خپل ځینو اعمالو باندې یا په ځینو حرکاتو سره د خپل ډیرو نورو خویندو حقونه وننګوم، او یا یې د دې سبب وګرځېږم چې د ځینو خویندو او د خپل ځینو لورانو په وړاندې ستونزې رامنځته کړم. مثلا که زه چې زنن تقریبا خپل حق ته رسیدلی یم، یعنی تقریبا زه بیا هم وایم ځکه چې زه هم ښځه یم او په ځینو مواردو کې د محدودیت سره مخامخ یم، نو که زه د دې خپلې آزادۍ نه دومره ګټه پورته کړم چې بیا نور ښځې کله چې میړونه یې، کله چې ورونه یې، کله چې پلرونه، کله چې نیکه یا کاکا یا ماما ما په تلویزیون ګوري او زما د داسې انګیري چې چرته که د دوی لور خور او یا هر څوک چې دي هغه ته دادی ورکونو، بیا بزما غوند شي اغه د کابله کیدای شي چې زده دې سبب وګرزم چې نو باید زده خپل حقونو نه دومره په احتیاط کار واخلم، یا دومره ځان د دې ټولنې د اساسیتونو باندې پوي کړم چې زده نور خويندو حقونه تر په خولاند نه کړم، یعنی زما د کابله نشي. اما با لبد مرغزنی دغه مسائل داسې دي چې ځینی خويندې چې شاید نن تر ټول زیات خپل حق ته رسیدلی دي، هغه دا مسله درک نشي کړي، او دا د دې سبب وګرځي چې منګه د ډېر خويند په وړاندې د خوانځي دروازې بندې کړو. زه پوهیږم چې دا مسله شاید د ډېرو لپاره دی چې منګ باید زین وختونه ماته داسې دوستان وای چې نه باید منګه ټول خپل حقونه تر لاسه کړو، باید د دې جرأت ولرو. زه وایم که زه ټول تر لاسه کړم، شاید زما یو بل خور هغه اتغه اولین حق چي دي چې هغه د خپل د نظر ابراز د پکورنۍ کې یا د انسان په توګه د ژوند کول دي هغه هم ونه لرینو زبایت په احتیاط سره خپل حقونه استفاده وکړم.
بله قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شي د 09915020225 شمیرو په دایره ول سره موږ سره اړیکه ونیسي او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. په دې برخه کې ولنډ د مر اخلو بیرته زر را ګرځو.
کلی کور پروگرام ل دې ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي تخنیکی همکار ته اشاره کوي چې زموږ یو اوریدونکو په لاین کې دی. قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړئ خپل نظر د موضوع په اړه باندې موږ سره شریک کړئ.
وعلیکم السلام. محمد راجش پردې سرطاته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنې مشایوري ملمنیت او د آزاد ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. نظر په دې باره کې دا د اصلن خوشا ده یو مور ده مکه دې چې د ملمنیا وایي چې نواري صاحب وایي چې بری مور زوريږي مورم تاسو خواري سره مخامخ ته خورم او لورم او شزم اصلا که وګورو شزه یو مور ده شزه یو خور ده شزه یو لور ده شزه د ژوند یو ده شزه د نر د ژوند ملګری ده دا خو شنوتونه چې راځي ولې راځي دا تاسو خواري ولې راځي معنا دا نه چې تر اوسه کې د ریواجات او عنانات او رسوم او د خرافات حاکم دي او خلکو ته غاینه نه دور کول سوی خلک عامه فواوینه لري خصوصا په شهرونو کې کما کما لري او هغه خلک چې په دیاتو کې وسیږي په دستونو کې وسیږي په کلو کې وسیږي هغه ته عامه فواوینه نه رسیدلی دې پښتني ساسه ملمنو د ملمنۍ څخه دي هغه د شنواري تاسو خو پر نور شوزو جمهور رئیس ته تقریبا تاسو څومره دي شوزو د شوزو ژغونه سره سولي یا د نورو اراکینو تر وژو مر سولي د اصول څومره مو د شوزو د حقوق څخه دفاع کړی دا دومره پښتنه نه دا چې اما غایب په کار ده اما غایب به څو کوټ ودی خلکو ته تر سوچ نه هر فريق خپل حقوق پیژني.
یو پښتنه مخ کې دی نه چې شینواري صاحب تاسو پښتنه جواب کی او به کم زینه مدقه نړی کني ولې تاسو
د جوزجان څخه انتقام
جوزجان د مرکز نو کده کم کلی نه
په مرکز کې وسېږم سبزان کې وسېږم.
ها ها صحیح شو صحیح شو ډیر مننه. بس پښتنه ما یاداشت کړي او شینواري صاحب بدرته جواب درکې. یو بل اوریدونکې هم لرو شینواري صاحب دغه نظریات هم راخلو کې دی شی به پښتنه ته یو ځای جواب ورکو. قدر من اوریدونکې کزما خګاوري مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. بله صدای مرا اگه میشنوین بفرمایین شنونده عزیز نظر خود را با ما شریک بسازین. خب بله فکر میکنم که تماس ما با بله بله صدای مرا دارین شنونده عزیز؟
دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو کارگون دتو سلامونه وایم.
علیکم سلام.
سید موضوع بیره خسته انتخاب کرده وریا خو خبر داد اورو چې افغانستان څول رې نشی کنه نه دلته د خور حقوق نه د مور نه د پلار نه د ورور یو سړی چې یو نر یو صحیح هلته به د دې غلامان الله ته یو خور څنګه لاړ شي خور به هلته وضعیت څنګه ورکړي هلته به کارونه څنګه مخوي چې خلک به څنګه وپوهوي چې دغه شی ښځه حقوق لري خور لري دغه شی مور لري ورور ستونزه ټوله دا ده چې وطن کې امنیت په کار ده اول چې امنیت راغی اقتصاد جوړیږي هر څه جوړیږي خور حق هر یو پیژندل کېږي او کدا جنگ یو دا جدل هیڅ څوک منطقه ته دولت سره نشته لای نو هغه بس څنګه لا شي کنه.
بله بله بالکل.
او بل خبره دا ده چې زه د خوته و ما چې دا خو موږ هر وخت اور راړي دا نه چې د خوي حق د حقوق دا او دا د مور ورځ د خور ورځ دا څه کیږي دا چې کم خلک چې په کابل کې نه دی دی ترکا او ته د مشرقي د غدې ننګرهار درو اډینه لاندې تاسو کلی اسي یا او ته د غدې د ګردیس درو اډینه دی خواته او یا د غزنی د کابل نه او ته د فلور
بله ډیر زیات مننه. مننه اورور مننه. مننه تاسو نظریات مو واخیستل، پوښتنه مو درلوده، هغه مو هم یاداش کړی. مننه. بل اوریدونکو په لاین کې دی، هغه نظر هم راخلو. شنوندې عزیز، ساګه صدای مرا دارین، بفرمایین د مورد برنامه صدای خود نظر خود را با ما شریک بسازین. بله، ستاسو غږ اور مهرباني وکړئ.
زما زه خبره زما خبره دغه چې د هیڅوک نه غواړي چې خپل سیاست یا بی عزت کړي او یا د بی عزتۍ خواته روانه کړي او یا هر سړی د خپل ناموس لپاره لکه مزدور او د دا ګرګټي د ناموس لپاره ورکړي.
بله بله، ډیره مننه قدر من اوریدونکو. استاد سوغک مونږه سم نه لرو په بخنی سره. شنواری صاحب، د اوریدونکو نظریات مو واخیستل. یو اوریدونکو چې له جوزان څخه اړیکه نیولې و، دوی پښتنې درلودې، که تاسو یاد شکړی وي.
یو شاید او چې زه شخصا سوال پښتنه کړی چې ما به خزو د پاره څه کړی او آیا خپل غږ کوشش مکړی چې غږ یې ورسوم کنه. شخصا د رئیس جمهور د مشاورې په توګه هو ما کوشش کړی د په دغه تیر اتم د نهم د مارچ باندې هم ما یو شمیر میرمنو ته زمينه سازي وکړه چې دننه ارک ته نه وزي، اول ته د لومړي ځل د پاره هغه بې وزله ښځې چې سواد نه لري او خصوصا په جګړو کې خپل د زامن او میړونه د لاسه ورکړي او یا د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، هغوی مخامخ لاړ شي ولسمشر ته خپل خبره وکاندي. یعنی دغه دومره ما کړی شو د دینه خو تاسو پوهیږئ چې زه به هر کله د دوی استاذ نه اوسم. ما ویل پرېږده چې دوی پخپله خپل غږ اوچته که دا یو خبره. بل مسله دا چې د پوهاوي په مسله کې که شخصا د زما خبرې ما څو کلونو کې ښوونځی لرل چې هغې کې مې نجونو ته روزنه ورکوله تر څو دوی تعلیم ترلاسه کړه او هغې ښوونځي نه ما هیڅ عاید هم نه لرل، بلکې ما د خپل شخصي جیبه چلاوه. دا یو هغه څه چې ما باید دوی ته وضاحت ورکړی وای چې آیا ما څه کړي دي ښځو دپاره که نه. ښځو ستونزې دومره ډېرې دي چې د ملالۍ شینوارې او شاید د سلهاو نورو ښځو هلې ځلې د هغوی د حقونو د تامین دپاره هیڅ معلوم شي. د دې لپاره لازمه ده چې موږ ټول سره لاس یو کړو. زه په دې پوهیږم چې که چېرته د افغانستان د حکومت بیلابیل وزارتونه سره لاس یو کاندي، چې البته موږ دا طرحه هم ورکړې د حکومت ته چې هم د پوهاوي په برخه کې، هم د ښځو د حقونو په برخه کې، هم نارینه او هم ښځو ته د دې لپاره که دوی لاسونه یو کا. مثلا د غزمنګ بد رواجونه دي، ښځه لاوس لور لاوس په بدو کې ورکول کیږي، خور لاوس په بدو کې ورکول کیږي، او لاوس هم ښځه د یو جنس په توګه فکر کی نه دی او انسان په توګه. مثلا یو زین دوستان یا زما زین ډیر او خيار دوستان مې داسې وای چې او نو زما خزه ته خو به ډوډۍ رسیږي نور څه غواړي کنه. آیا تاسو فکر کړئ که تاسو ته اوبه ډوډۍ ورسیږي او د خبرې حق ونه لرئ، د نظر د ابراز حق ونه لرئ، د خوانځي د تګ حق ونه لرئ، د خپل د جامع د رنگ د خوخولو حق اتاونه لرئ، او فکر وکړئ چې دا بس ډوډۍ د خوراک دی نو دا خو بله مال نه دی، حیوانات نه دي چې څوک ورته دا رقم فکر وکړي چې ولا دغه اوبه او ډوډۍ ورسی نور د شنه وایي.
صاحب ببخشین غفاش مرقت میکنم، ولی سوال اصلی اینجاست، شما هم گفتین که در صلاحیتتان که چیزی بوده کارهای کردین و کسایی که در دمی عرصه فعال هستن، فعالین دیگه هم کارهای کرده، اما مشکل اساسی و زیاد انتقادی که موجود است این است که چطور میشه که یمی مبارزه و یا اعاده حقوق زنا از طریق یک میکانیزم به این مبارزه به پیش بره که پایدار باشه و بتانه که نتایجی را که مردم خواهانش است و مشخصا کسانی که قربانی میشه و خواهانش است نتایج مثمر داشته باشه، چطور میتانه که یک میکانیزم پایدار و اساسی را که هم به حقوق زنان رسیدگی کرده بتانه و هم مشکلاتی که در این راستا وجود داره را رفع بسازه؟
اول خود زدی ویخه زپتوگه، زد حکومت
اغه کم تروسه پر کم چاري چې کړي دي د اغه تیر حکومت او کداوس حکومت سره د دې چې د ولس مشاور یم زه دفاع نکړم ځکه زما خويندې چې کله سوکاله نو سی او دستون سره مخامخینو زه د دې حکومت سر د غوي په مقابل د حقونو په وړاندې او د غوي په وړاندې نشم مینځلې نو زما د نظر ک چرته منګه په د زمنګ حکومت یو واقعي برخورد د خځې د حق سره وکړ نه سیاسي برخورد منګ به تر یو ډیر بریده به منګ مثبت نتایج تر لاسه کړو اصلي ستونزه هم د غزي کې ده چې زما د حق نه زما د خور د حق نه زما د مور د حق نه ابزاري استفاده شوی ده یو گروپ خلک راغله وی ویل چې منګه خزو ته ډیره ازادي ورکو د کمونستانو په نام راغله یو بل ډاله راغله به ورته ویل چې تاسو منګه بیبیانه درنه جوړو په کورم کینو بل ډاله راغله وی ویل چې ولا د خزو حقونه دی او تاو تریخواله دی او دا د هغه شعارونه ورکړه اما د خزو په ژوندانه کې هغه څه چې لازم خصوصا زما په ژوند کې نه ما خو خوانځل وسته دی ما خو پانتون لوسته ده زما کورنۍ زما حق ته تر ډیره بریده قانې ده اما داسې کورنۍ دي چې اته خځې ته د مکتب د تاګ او د روختن د تاګ او د ډیرو عادي حقوقو په ورکولو حاضر نه
هم دې موضوع ته ضرورت لمه اساسي تاسو کې د شه خبر را سره ومني چې اساسي مشکل په لرو پروتو سیمو کې نه په کلو باندو کې فکر نکوي چې تر اوسه پوری دغه 13-14 کلونو پوری چې کوم مبارزه شوی یا په دې برخه کې کوم اقدامات شوی تر ډیره پوری متمرکز پات شوی دی په مرکزونو کې وسلی ستونزې چې په کوم ځای کې موجوده ده هلته د مختلفو دلایلو لپاره رسیدګی نه ده شوی دا هم یو موضوع و چې اړتیا مونږ ونه شوی کړی یا څوک چې په دې ارسه کې فعال دي په غو شکل چې لازم ده کار وکړي په بخښنه سره مخ کې دي نه چې دا پښتنه راته ځواب کوي او دوه اوریدونکو راخلو لند کله شي د خو نظر هم په دې رابطه بلې قدرمن اوریدونکو کز مونږ غاغوري مهرباني وکي په د خبرونه د موضوع پر رابطه خپل نظر سره شریک کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو شنواري سره سلامونه تقدیمو ما
وعلیکم السلام
دما نظر دې پروگرام په مطابق باندې ملاله شنواري سره معلوم ده خو مونږ ته زمره وایم چې زه د کابل لخوا د جوار خبرې کوم او شنواري سره موږ وکیل ده ما سره ډېر مشکلات سره کړي دي ما اوس یو حقوقي مسله ده او عریضه ده که دا دغه مسله کې ما سره لږ همکاري وکړي او دا نمبر ما ته
مننه مننه قدر اوریدونکو خا د خبرونې موضوع په اړه نظر نو د بل اوریدونکو نظر شنوندې عزیز اگر صدای مرمه شنوین به فرماین در رابطه به موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین با ما بله شنوندې عزیز صدای شما را ما داریم بفرماین
سلامونه
اونې کې له
بدلون
ورته ولایت نه وعلیکم السلام مهرباني ورور
دا چې دا مخیوای دي د کور یو د خوشنط دا د شنواري سره نه مو پټنه د څنګه کې د لایشي څنګه وو کوړای
bale bale بس پختنه دی یاده شو وردګ صاحب ډیره مننه شنواري صاحب وخت کم لرونو یو پختنه تاسو سره جکړه چې څنګه کې دی شي وردګ صاحب د توتريخوالي مخاوني ول شي کڅام د خبرونه په لړ کې تاسو یو څه اشاره ورته وکړه
زه غواړم مشخص په دغه برخه کې خبري وکړم ځکه چې باید د حل لارې وړاندې کړو اصلي د حل لارې زما د نظر ده چې موږ وکړې شو چې په لرو کلو او باندو کې د خلکو په هاوې ولړ بوزو او الته خلکو ته خصوصا خزو ته داسې عمر جمع موجوده اوسې چې کله خزه د توتريخوالي سره مخامخ کیږي حق د لاس ورک ولکیږي نو دا الته مراجعه وکا یو واقعي داسې مثلا کریشو چې په کلو باندو کې مخاور سپینګری نارینه او سپینسری خزه چې د کلی مشران ورته ویلې شو هغه ته دا په هاوې ورکو چې تاسو په سیمه کې دغه یو پی خرامنسته کیږي دوی څه وکړي مثلا اته خزه وجل کیږي او تاسو پیږي چې حقوق یې تر پخو لاندې کیږي نو کدا سه حالت را منست کیږي د کلی مشران څه شکړې شي خصوصا هغه مسلی خزي چې یو څه خلکو ته درناوي لري او خبرې اوریدل کیږي او جرأت لري داس کسان ما په کلو باندې کې دي لري ما په کلی کې ژوند کړي دي د کلی مشره خزه کړي شي چې ډیر څه وکاندي یا تا د هغه نارینه او نظر د خزو په وړاندې بدل کړم چې د خزو په اړه خ نظر نه لري یا ورسره توتري خواله کاندي دا مدل په زین هیوادونو اسلامي هیوادونو کې هم پلی شوی دی. بل مسله دا ده چې موږ کړی شو چې دغه د کورنی اقتصاد په لوړولو کې هغه وړو کې اقتصاد جوړته وي چې ښځې او نر دواړه مصروف شي، دغه هم د تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره یو ډېره ښه ذریعه کېږي. ښځه او نارینه مصروف دي، دواړه د یو اقتصادي چاره دواړه اخته دي، دوی یو ډول مشارکت ترسره کوي او په خپل دې مشارکت سره د دوی ترمنځ مینه زیاتېږي نسبت د دې نه چې د دوی په منځ کې نفرت رامنځته شي. حتی یو کلیوالي صنفی اتحادی رامنځته کیږي چې هغه طریقه دوی مثلا څوک د شاتو مچۍ ساتي، یا مثلا فکر وکړي چې په کور کې د موبل فرنیچر جوړي یا زیورات جوړي یا خیاطي کوي، یا دغه سواړه اقتصاد دوی چارې ترسره کوي چې بالاخره دوی په منځ کې تفاهم رامنځته کیږي، ملګرتیا رامنځته کیږي او د جګړې په ځای اته د جګړې د مخنیوي لپاره یو لامل دا کېدای شي چې موږ خلک ډیر زیات بوخت وساتو. کله چې خلک بوختي بي ځای کارونو ته وخت نه لري او تاوتریخوالي ته هم وخت کم پاتې کیږي. اقتصاد د تاوتریخوالي خې اقتصاد د تاوتریخوالي د کمیدو یو تر ټولو خلامل دی.
بله، ډیره زیاته مننه. د ټوپ ټولنیز او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالی شینوار تاسو مننه کوم چې مونږ بلنه ومنله. شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
استدیوی پیاک.